سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق قطعه زده د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کولای کو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتدي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي یو شمېر د بنديانو د ازادي راډیو اروپا د ازادي راډیو مشال څنګه ته په خبرو کې ویل چې ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللی و په کراچي کې د سپتمبر له 9 رئیس تر درې سوه زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونین کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي دي حافظ حمدالله د جمعیت علماء اسلام ګوند لوړ پوړی غړی دی د دغه سیمو پولیسو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د دغه سیمې پر لور ور روان و چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځېده د سیمې انتظامي مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د سیمې مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي دا زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره وتلی دی او نومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نویت نه دی معلوم خو زیاتوي چې سرتیرو یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي تر اوسه پورې چا د دې سیمې د دغې برید ذمهواري هم نه ده منلې د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبایس الوورد چې له طالبانو سره یې د تعامل غوښتنې کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې ده نوموړی په خپل استعفا لیک کې چې پرونه وخت یې په ایکس شبکې خپور کړی لیکلي دي چې په تیر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیات اړیکو په باب د دې غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکس نه شوه د لیکلي دي چې هغه هڅه کوله پراخ لیدلوري سره حل لارې وړاندې کړي په ځانګړې توګه د نړیوالو مسایلو لپاره ځکه د خبره نړۍ په خطرناک کونج بدله شوې ده د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر او دغه هیواد د محافظه کاره ګوند غړي توباس الوورد تیر اوړي کې په بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بدل شوی امنیتي ښه شوی او باید له طالبانو سره لا ډېر تعامل وشي هغه وروسته د ویډیو په خپرولو سره د دې څرګندونو له امله بخښنه هم وغوښته او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستۍ سیلابونو کې د ورکشو کسانو شمیر له زره تنه اعلان کړ د درنې ویجاړې شوې خار او سیدونکو پرون د خپلو ورکشو خپلوانو په لټه کې وو دا دغه سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 500 سل کسانو د وژل کېدو تایید شوې ده خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر به زیات شي په مدیترانې کې د تېر یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنې خار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو رسره بو واورې چې د تورخم د دروازې د خلاصون لپاره خبرو نتیجه نه ورکړي وړاندې په دې اړه به درته جزئیات لرو بل پلو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د لوړ زده کړو د خصوصي موسسو پانتونونو ټولنه لغو اعلان کړی ده د چې د دغه ټولنې مسؤلیتونه په تیر کې څو
د ټولو پانتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پول حیثیت درلود
وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو د به هم سره واورې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله تر دوی بنسټیزه اندېښنه ده د روانې دوشنبې په ورځ باندې ملګري ملتونه ناسته لري چې د ښځو د افغانستان د ښځو او نجونو حقونه یې د اجنډا یوه برخه ده همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واورې چې په کونړ کې د یو سړک تر غولو چارې پیل شوې دي
تونو کې ډېر زیات بارانونه او سیلابونه راوته سرکونه عملار اداره تخریب سره مخامخ وي
په دې اړه نور جزئیات هم درته ولرو چې د سرک چیرته رغول کیږي ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي ربشو اول راپورت د امریکا متحده ایالاتونو وای پاکستان او طالبان به دې کار ته وهڅوي چې ترخم د دروازې د پندیدو مسله د ګټ کار لمخي حل کړي. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند د خبره خبريالان تکړه ده. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د تورخم دروازې د تړل کېدو نن نهمه ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان او پاکستان به وهڅوي چې د غستونزې ته د حل یو لاره راوباسي. د دې وزارت ویان میتومیلر تیره ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د دې مسلې د حل لپاره هڅه کوي.
په روښانه ډول موږ به دوی وهڅوو چې د دې ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې دغلته د طالب ځواکونو له لورې د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال له پاکستاني پولیساتو سره تر وسلوالې نښتې وروسته د پاکستان له لورې وتړل شوه چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې. په دې دوه ساعته وسلواله نښته کې چې دواړو لورې د پیل په اړه یو بل تورنوي دواړو اړخونو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په همدې حال کې په افغانستان کې د پاک افغان سوداګری خونوي تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو په هدف پیل شوو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. د دې خونې مسول خانجان علي کوزي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ستونزه باید په لوړه کچه بحث شي. خو نوموړي دا ونه ویل چې دا خبرې ولې نتیجه نه ورکوي او د پاکستاني لوري غوښتنې څه دي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو مشر قریشي بدلون ازادي رادیو ته ویلي و چې د تورخم لارې د خلاصون لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. په همدې حال کې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ خونې چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د ژر پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د دې خونې د عامل پلاوي مشر حاجي امید حیدري ویلي و چې یوازې په تیرو اتو ورځو کې افغان سوداګرو ته نږدې 10 میلیونه ډالر زیان اوښتی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ناروی د کډوالو شورا رئیس وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اصول او د بشري حقوقو له مبارزې سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته رسنیدل اړتیا ده. یان انګلند تیر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د وضعیت خرابېدو او له افغانستان سره د بشری مرستو د کمیدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي د بشری حقوقو او بشر دوستانه اصولو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان انګلند د چهارشنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښمنونکی بللی او لیکلی دی چې یوازې بیړنۍ مرستې نشي کولی اوږدمهاله اړتیاوې حل کړي او مرسته کوونکي باید د دې هیواد د پراختیا په برخه کې دوامداره مالي تمویل او مرستو ته ژمن وي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری هیوادونو له افغانستانه د خپلو ډیپلوماټانو د ویستلو تر څنګ په دې هیواد کې خپلې سیاسي استازولې هم وتړلې. خو په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت تل د نړۍ له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې او له هغوی غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او سیاسي اړیکې ورسره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي هیواد په توګه د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول خپل سفیر د طالبانو حکومت ته وپیژنده. د طالبانو حکومت ویلي چې د ژاو شینګ ټاکل د نورو هیوادونو لپاره د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه بیلګه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو حضور د بشري مرستو د څارنې او رسولو بهیر ښه کولی شي، خو ټینګار کوي چې طالبان به هم د دغو ډیپلوماټانو له شتون څخه د خپل هیواد د مشروعیت په ګټه کار واخلي. د سیاسي چارو په پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
از یک طرف خو بدون شک حضور ډیپلوماټا طرق
بل شک د ډیپلوماټانو شتون به د هغوی د وړاندې کولو طریقې وڅېړي او موږ به موثق معلومات ترلاسه کړو. خو له بل پلوه طالبان به فکر وکړي چې د ډیپلوماټانو شتون د هغوی د رسمیت پیژندلو په معنا ده او وایي به حکومت مشروعیت لري چې ورستر بل د ډیپلوماټانو حضور ډیریږي
تعداد ډیپلوماټو روز بر روز بشتر شو.
یو بل سیاسي کارپو طارق فرهادی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د ښځو حقونو ته په درناوي او د وضعیت په بدلون سره افغانستان ته د نړۍ د راستنېدو د تمایل لپاره زمینه رامنځته کړي.
د نړۍ ډیپلوماټان په قطر کې له طالبانو سره اړیکې لري. هلته هر هیواد ډیپلوماټیکه سازي لري او هر وخت چې وغواړي طالبان راوختلی شي او له کابل څخه هر کله د طالبانو بهرنیو چارو وزیر سي. خو طالبان باید خپل ځان بدل کړي، د افغانستان وضعیت د ښځو لپاره ښه کړي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي تر څو بیرته افغانستان ته نړۍ لیوالتیا پیدا کړي.
که څنګه طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ښځې د تعلیم، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقونو بې برخې کړي دي، خو تل یې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نړۍ ډېری هیوادونه له طالبانو سره ډېرې کمې اړیکې لري او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه یې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایتولو او د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو مشروطه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو اوچت د موندنو له مخې افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی او اوس مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده. غلی ګوترش د ملګرو ملتونو د شپږتیاومې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په اجنډا کې شاملوي. تفصیل به در راپور کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. انټونیو ګوترش چې پرون په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه زموږ بنسټیزه اندېښنه ده او دا یو له هغو موضوعاتو څخه ده چې په اجنډا کې به وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو دوو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي، خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم ناوخته نه دی که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکي غونډه کې دوی د اجنډا د سر موضوع چې د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سرنوشت لپاره دی هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسني حکومت باندې دی فشار راولي، ټینګار باندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته له زده کړو منه شوې، له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان ښځو د ژوند د بدلون او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان ښځو او نجونو خواهش او تمه ده له ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او ښکېلو هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده، تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په افغانستان کې ښځې له کار، له زده کړو او له هر څه نه حتی له خپلو اولنی او اساسي حقونو نه بې برخې دي او لږې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی وو. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او یې ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو ژوند اغیزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارج د افری کرنډیکر هم تیر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ټولو حقوقو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤل د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤلانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرلپسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له 2 کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسسه او پانتونونو د ټولنې لغوه کړي او برځای یو کمیسون رامنځته کړلی. دغه اقدام په اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې نه ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بنسټونو د لغوه کېدو په دوام تازه د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو ټولنه لغوه کړې ده. هغه مکتوب چې دغه وزارت خپور کړی او ازادي راډیو ترلاسه کړی په کې لیکل شوی، وروسته تر دې د لوړو زده کړو وزارت تر چوکاټ لاندې د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو په نوم اتحادیه وجود نه لري. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یادې ټولنې پر ځای د دغه وزارت د کیفیت د تضمین او لوړاوي ریاست په مشرۍ د یو ګډ حمایوي کمیسون د جوړولو خبر ورکړی دی چې پکې به له هر زون څخه د خصوصي پوهنتونونو یو استازی او له مرکز کابل څخه څلور استازی ګډون ولري. دا چې ولې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه لغوه شوې او پر ځای حمایوي کمیسون جوړ شوی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد ضیا هاشمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خصوصي پوهنتونونو او د تحصیلي مؤسسو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری هم وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ټولنې د لغوه کېدو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. نوموړی وایي یادې اتحادیه کې اوس هم تر 110 ډیر خصوصي پوهنتونونه او تحصیلي مؤسسې غړیتوب لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اتحادیه ګڼې لاسته راوړنې لري، تقریبا د قوانینو په اصلاح تعدیل کې همداراز د پانتونونو حق غوښتنې عدالت غوښتنې په برخه کې په مالی برخو کې همداراز د ټولو پانتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پل حیثیت درلود. ټول غونډې چې کېدلې د ټولو پانتونونو په کچه همدغه اتحادیې مدیریت کولې، د دوی په غږ راتلل.
نوموړی زیاتوي چې اتحادیه په ټوله معنا د حق غوښتنې عدالت غوښتنې یوه لویه مرجع وه او په ډېر جرأت یې په ملي او محلي سټیجونو کې د خصوصي تحصیلي سکتور استازي توپ کاوه. خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د دغه اقدام په اړه ویشلي نظرونه لري. د هیواد په نوم د تحصیلي او تعلیمي شبکې عمومي رئیس عطام احمد هلواک د نوي جوړ شوي کمیسون اقدام خبولي او زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو ټولنې کوم څرګن فعالیت نه درلود نو له همدې عمله لغوه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
کچیر د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې تیر مزل وڅېړو نو دا بجوت سی چې په یاد وخت کې لبد مرګه اتحادیه خصوصي پوهنتونونو لپاره نه کوم ځانګړی کار تر سره کړی او نه هم کوم ځانګړی لاسته راوړنې درلودل. په ټوله کې ویلی سم چې تر ننه اتحادیه د خصوصي پوهنتونونو په ګټه نه ده تمامه شوې. د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه د ګډ کمیسون جوړیدل یو اغیزمن او نوښتګر ګام ګڼل سم.
خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د یادې ټولنې لغوه کول او پر ځای د یو ګډ کمیسون رامنځته کول سم نه بولي. د مورا خصوصي پوهنتون رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وای د خصوصي پوهنتونونو ټولنه نه یوازې دا چې پوهنتونونو لپاره مؤثره و بلکې په خبرې وزارت سره هم همکار و.
وزارت مجبوره ده کچیرته اتحادیه نه وینو له هر پانتون سره جدا جدا اړیکه ونیسي، هر پانتون ته جدا جدا مراجعه وکړي، هر پانتون جدا جدا راوغوړي، خپل مکاتیب خپل تفاهم سره وکړي. او دا د وزارت په توان کې نه ده. هغه څومره پرسونل او څومره امکانات چې وزارت لري، دا اتحادیه داسې یو رول لوبوه چې د وزارت لپاره یو د مټې رول لوبوه او ټولو پانتونونو سره د ارتباط بهترینه او اسا نظریه باندې وزارت لپاره. ما متاسفانه اوس بالکل حالات دسه روان دي چې سړی نه پیږي دي کې هدف څه شي دا او ولې دسه لکه دسه زد کارونه کیږي چې جانب مقابل غواړي خفه کی.
د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو ټولنه په 1991 لمریز کال کې رامنځته شوه چې لومړی پکې ټولو 140 خصوصي پوهنتونونو غړیتوب درلود. خو د ټولنې د مسؤلینو په وینا وروسته 13 پوهنتونونه له یادې اتحادیې ووتل او پاتې نور ټول له دوی سره غړي وو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ځینې دولتي ادارې او ریاستونه لغوه کړي او پر ځای نوي ادارې رامنځته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر افغان بغلرونکي او کاروندګر په افغانستان کې د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د تورخم لارې له شاوخوا لسورزو بندېدو او د لسکونو میلیون ډالرو په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمیر افغان بغلرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ باغدارانو ته ډېر زیانونه رسېږي. میوې او سبزي ټول هم خرابېږي. اوسني حال کې زموږ رومیان چې دی د منځه لاړل، انګور هم د منځه لاړل، مڼې هم د منځه لاړلې. نو دا سیزونه ټول د موږ د منځه ځي. نو موږ هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې موږ خپل سبزي او خپل میوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول بغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړی خونې نه دي جوړې شوې. ډېرې وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمیر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د یمین او رفیع الله په نومونو دوو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي د افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه د ی نه کې متضرر کېږي. نه یو میاشت بعد دوه میاشت بعد په خپله په افغانستان کې خرڅېږي. دا زمونږ اتیا فیصده مشکل زمونږ حل کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونې هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان سوداګر او مسولین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوو او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر دېرش میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغلرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعال دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. د ننګرهار او اسد آباد ترمنځ د عمومي سړک ترمیم چارې په چټکۍ سره روانې دي. د چارواکو په وینا چې د سړک ترمیم لپاره 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي او په درې میاشتې کې به چارې بشپړ شي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د اسد آباد او کونړ ترمنځ سړک چې بارانونو سیلابونو په تیرو کلونو کې د نه پاملرنې په وجه یو شمیر ځایونه یې کنډوکه پر شوي وو. اوس یې د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مسؤول مولوی قدرت الله معاذ د نوو پیل شوو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اسدآباد د مرکز نه د ننګرهار د حدودو پورې د سړک په اوږدو کې هغه ساحات چې تخریب شوي وو او سړک د تهدید سره ورباندې مخ وو، نو هغې ته په بعض ځایونو کې بولډر وال نیول شوی دی، بعض ځایونو کې استنادي دیوالونه دي، بعض ځای کې ګبین والونه دي، او په بعض ځایو کې داسې موړونه چې هغه ته کې به ټکرې کېدي او د ولسونو د مشکلاتو سبب وو، هغه موړونه ورپکې ختمه وو، مابرونه پکې په بعض ځایونو کې جوړه نه وي.
ښاغلی معاذ وایي کوښښ کوي چې د کونړ او ننګرهار ترمنځ د سړک په اوږدو کې شته ستونزې هوارې او خلکو ته پوره اسانتیا وي چمتو کړي.
کوشش کوو دغه عمومي شاهراه ده ترڅو ښه ورغېږي او ښه خدمتې وشي او د پرتو ولسونو په مخ باندې ستونزې مکمل حل شي. مسافر ټول عابرین د لارې چې هغه څومره وي عبور کوونکي، نو هغه په اسانه سره تګ راتګ خپل سفر سرته ورسي. د 1,000,000 روپو پروژه ده، کار د شرکت د طریقه کېږي، موږ یې نظارت او کلک تعقیب کوو، د 3 میاشتو په مدت کې به دا پای ته رسېږي.
د کونړ اوسېدونکي وایي د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د نړیوالو په مالي مرسته په یاد ولایت کې له 200 کیلومترو زیات سړکونه پاخه شوي وو. په وینا یې چې څه د نه پاملرنې، څه د بارانونو، څه د سیلابونو او څه هم د ماینونو، چاودنو او جګړو له امله ویجاړ شوي دي چې ټول بیا رغونې ته اړتیا لري. اوس چې د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ سړک بیا رغول کېږي، پریخوختی او ترمیم سره به ډیر ستونزې هوارې شي. حمید الله:
تیر وختونو کې ډیر زیات بارانونه او سیلابونه راوته، سرکونه عملار اداره تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بیت دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي، د دې به بیا رغونه وشي. ولست سہولت دا د 5 روپۍ په مزدوري وو کې امش تمنی ده، دا به بی ځای لاړ نه شي.
د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ لزګونه کیلومتر سرک په داسې حال کې ترمیمېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سړکونو د مراقبت، ساتنې، ترمیم، د پلونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو جوړولو پروژې اعلان کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی. دلته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیاتو ساحو کې، بیخي کار نه کوي، بس خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي. هیله له دغو شرکتونو څخه کوو چې دا پایې جوړوي، بس باید دې ساحو.
السلام علیکم، بار السلام، زه د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. د زمینداور 360 کاریزه ساحه د ټوله د اوبو د سخت کمبود سره مخ دي، نو اوبه یې ورور ډېرې کمې دي. نو هیله کوی د دغه اوبه د وزارت د خوا څخه چې دغه خواته د کانال وخیجه د اوبه را واوړي، ورور ورته بورته ورکړي. دا خلک ډېر سخته مشکلاتو سره مخ دي. په 100% کې 70% کورنۍ بار سوي دي، 40% پاتې منډیکا په کنډوالو بدله ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وایم. موږ د لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې موږ ته اوبه راایله کې، موږ ازرجو ته لوسالی کې د کښتو دنه د چشنګو به نسته. خدای دې وکړي چې دغه موږ پیغام ازادي راډیو نشر کړو. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. زه غلام ګل مشرانی د ازرجو ته لوسالی څخه دغه پیغام درته پریږدم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو مینوال ته ټول د سلامونه او نیکی هیله. ازادي راډیو د کارکونکو سمدای هیله ده چې موږ ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ ډیره سخته وچده، اوبه نه لري، که موږ ته دا بندونه وتړل سي نو ډیر به ښه وي. دا ولس مرستې مه راستوي، بندونه راته.
بلیا السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا اوبه وروره کښته خانه شنته تیارې دا خوا ګرده وچه پات سوله دا او سرکن کیسه د انصاف نشته. دا ولې دا رقم کیږي؟ دا ولې دا رقم؟ دا وادي یو چم ودې نه کوي وروره. دا خوا سر خوا ګرده پات سوله تباس وله وچکالي ده ختم شوې دی. پات خانه شنته چاکو بلانسته دی خانه شنته تیارې دا او سرکن پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولتي ولچن زکی اسنادین زکی پات دی وروره سرکاري ته بیاي وروره پسلا او جربون زکی پات دی وروره دی سرکاري ته چری دا ولې دا سکیږي باسي باید سی وغمه او خلاص. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته په څو شیبو کې خبرو، خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات مهم خبرونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتي دي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغو بندیانو د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې وویل چې ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. په کراچۍ کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستوننګ کې نن یوې بمي چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړل. حافظ حمدالله د جمعیت علما اسلام ګوند لوړ پوړی غړی دی. د سیمې پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د حافظ حمدالله روان له کویټې څخه د دغه سیمې پر لور روان و چې د چوټوي پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځېده. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبایس الورد چې له طالبانو سره یې د تعامل غوښتنه کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې ده. نوموړي په خپل استعفالیک کې چې پرون ناوخته یې پیک شبکې خپره کړې ده لیکي چې په تېر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیاتو اړیکو په باب د ده غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکسه نه شوه. ښاغلي الورد اوس استعفا ورکړې ده او د هغه ویډیو په اړه چې پکې ویلي وه افغانستان کې وضعیت بدل شوی، امنیت ښه شوی او باید له طالبانو سره تعامل ډیر شي بخنه هم غوښتې وه. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې د ورکو شوو کسانو شمیر لس زره تنه اعلان کړ. د درنی ویجاړ شوي ښار اوسیدونکو پرون د خپلو ورکو شوو خپلوانو په لټه کې وو. د دغو سیلابونو په پایله کې تر اوسه 15,000 کسان د وژل کېدو تایید شوی، خو ویره ده شوی د تلفاتو شمیر به نور هم لوړ شي.
ازادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینې په ایران کې د هغه حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړی. له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی ازادي راډیو ته، چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په دې ورسوي کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی. دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي، په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي، په دې اړه مو د چارو له یو متخصص سره مرکه هم کړې ده. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم، سلام نشه، په خیر از خیریت تیز در ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا ییله ده چې ما مور د بازي افغانان چې د یاران د کارګری او زی لري و سیران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زبر ال امارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی دا چې مې شروع کړی دی. شکر غوته که چا دا د مربوط د یارات نه یی وای ورزاخ پر مربوطه ولایت هغه یا ورسته ویارات وایستاستې د کارګری پرونده چې په یارات کې پرتا ده. یا د جلال آباد مثلا دوی ورسی بل ځای، یا د کندهار بل ځای ورسی دوی وایستاستې پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرتا ده، یا په کابل کې پرتا ده. هغه هم د هغه ځای چې ورسی بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شي. دا کومه لوبه شروع کړې ده، دا باید چې امارات ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بای میټریک پاسپورت وار کنسولګری چې وشاته نږدې وای دا څخه ویزه ورکوله. دا سیستم ما د امارات څخه دایره چې سره په مخه وروکي.
ما دیر زر روپی پور کړو لاړم پاسپورت می جوړ کړ رالم یاراته د یاراته څخه ولار سم مزارته چوار نه مستاده کاریګری وزاد ته بای چولار سی یاراته دریم ور بیا رالم یاراته یاراته و زر انده په برته د غشری په مصرف شو کوته رالم نو دا لوبه بای شي پایته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ممکن ورکوي دا جمهوریت په وخت پر کوم چې پاسپورت ورکوي د بایومتریک کنو باندې کدا کومه لار ده بس دغه کدو نو ټول چارواکو سره پر یو طریقه کې شریکه کې بس د خدای په امان دي.
سلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام دا د ایران قاسمی سوی کڅوک دغه خبرې کړي دي چې ټول عمر ټول چمنو کې کڅه بالا دي حکومت جوړ کې افغانستان کې ټول چمنو نو ستاپ ملک خپل ټول چمنو حکومت جوړ دي تا سنیانو ته حق ورکړي دي زاهدان سنیانو ته موږ خپل دیش کاله ژوند کې کړی دي یو سنی دی وای چې مازی درجهدار معمولی درجهدار لري سنیانو کې تا چی شد که سنیانو ته تا ټول کرمان و سنجان اصفهان شیراز ټول کلی کشی گازی دلته یو کپسول گاز هغه دی په هغه وخت کې په لاکتمانه بوی لس کیلو گیس تا ته حق ورکړي دي سنیانو ته په دغه زموږ په افغانستان کې لاس وهنه کوي.
سلام علیکم پدامول لغمانه ما د لغمانه لشنګ ولسوالۍ وسیدونکو ما دلته ایران کې د پخوانی نتی ځواکونو سربازانو وستلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخت منګه پازاب یونان بای تم تل نشو او منګه هغه هوادل چې نتی ځواکونه منګه وینینو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او منګه هغه طرف هم تل نشو.
السلام علیکم جناب خیر استاد استاد نو د خپل ټول امکان ته مو در څخه سلامونه ورسېږي نیلي درمانه ما وشته مې راځي چې مختد سمور په ماجرات باندې زه دوري د ایران په خوا باندې په ماجرات وځو د تمزون په خطر کې دي تر هغه ګور د لاسه او پاکستان چې به پاکستان اوس باندې پر مې کې دا چې څو پاکستان د طالبانو سره لاس یو موټی دی دا وانه چې سره وخت ماجر دا غوړی چې د طالبان دروځي اعلان وکړي او بل خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کې پرې نه شو چې ځکه چې د دې شخصي ګټو لپاره تر هغه ته کار کوي او موږ به د دې مابین د طالبان چې صلاح د جمهوریت نظام ده هغه څکره دې د ځان دوستانه بولي هغه د ځان دښمنه بولي کله په قطر ورسول د دوه کالو په تیر چې د بلاسه بچي ورغله د څونو افغانان په قطر رسول دي نو دا خای دا پیغام ورورسو د ټول سرواک پر چې موږ د مدیرات باندې د افغانستان څخه د بیا بسن سره اړیکې نیسو کوټ کې راوښي خو ډیر بشي او بل خبر مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کوي موږ به خپله دغه سزو کښتۍ ته ځان رسو نور خارج مو کټو ته د افغانستان څخه نور مو ژوند په خطر کې دی.
السلام علیکم صفه رادیو کوم کار کوم ته سلامونه وایم بعد سلامه موږ دا روپی کالدار ډیر شوی دی ډیر په ځل دی په تکلیف او دا وځ دی افغاني ریواجیږي دا ټول په تاوان کې ولا دا دې ډیر موږ کېږي نه دی راځي طالبان کرا کرا په کرا یو په یو دې نو ستاسو د مخه مخه سلام
کارکونکو او ردونکو ته سلامونه ونې کې خلیوام زه قدرت لا د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې مو سما کار چرکړې دی او په کاته میشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو مسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچ کړم نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسېږي د ازادي راځي څخه خلک لرم چې ما میسج نشته.
سلام زه حبیب الرحمن زواکه من د محل پیران کې افغان کرکټ بلران چې ډېر کمزور شوی دی نه پوهیږي چې ولې به دوی ځانونه کوي کې نو د افغانستان حکومت مې نږدې دی چې د دوی سره مرسته وکړي کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی اړتیا به د ورفرې کې به د کرکټ بورډ هم د غوښتنه ده چې باید بلرانو ته باید کوي کې باید سپورتونو کې نه پوهیږي چې ولې موږ بلران داسې کمزوري دي څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې موږ داسې خوښنو چې نه پوهیږو ولی افغان بلران لوب بیلی لامل چه دی؟
سلامونه در ازادی رادیو تخنیکی همکاران و کارکوان کتا یو پیشنهاد می درلوده من باید اگه دی مادن و زخایر و ساتو دیدی پزای باید دی تیر و حکومتو پسادیان چه تقریبا پر میلیاردون دلاری یو یو وزارت پیسی وړی دی هغه راولو هغه پیسې بیرته راواخلو د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کړو او دا موږ چې کوم برینام سړکونه جوړیږي د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سړکونه او تونلونه جوړ کړو چې فراخوی او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سرکونه مو پراخ شي، تنلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي، نو د موږ تاسو اوسنی صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ستاوس کار کوي به په څلورو ستو کې په همغه یو پوسټ باندې څلور مزدران کار کوي، څلورو ستو به شي، ځکه په بر کې به خود کفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دوو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه مو په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سړکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د مادن به مو آینده ته ستل شوي وي. اوس د مادن و بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان مدنونه خلاص وي او تش ډډای به وي او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده بیا بدیږو دا به په ځای پاتې وي.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوی سره د خبرو له لارې حل کوي او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کوي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي. نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کوي او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان سته نه د افغانستان سته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړي، جدي توجه وکړي، د تورخم سیمې ته ځانونه ورسوي. ومن الله توفیق، حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوالې واوري. نو زه یو پلج معلول یم، د افغانستان خبره کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله می نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی د افغانانو سره ډغرې نه وایي، راد شي د افغانستان امنیت، راد شي د افغانستان ازادي، راد شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېختو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده. نو نورې د ډغرې نه راسره وایي، زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان دپاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولی. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي، نو دوی نسو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوي تر څو پرې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل شي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګران محترم والی صاحب، ته زما دا عرض دی د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع سو تر یوې بجې پورې یو نیم سل برمې اجاړه کړلې. دا شکل یې اجاړه کړی چې د بعضې پیپونه راوکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تخارې ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دي. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند د خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز د خوا سره راوکښه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې خلک خواران جنې ایسته سوله. حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا اوس څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست برمې ور وجاړه کړل، اوس هغه رې نه خیش مړ څه وکړو. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی که د محترم والي صاحب امر دی. دا معلومات موږ ته نه کېږي. نو داسې پېښه شوه، دا زموږ عرض که څوک اوري، دا زموږ خبرې که څوک اوري، دا دې نشر کړي تر شیخ صاحب پرې دې هم ورسي، د مولوي یعقوب صاحب پرې دې هم ورسي، او والي محترم صاحب خو لا دلته نږدې دی، هغه بیا هم واوري. نو دا رقم وز از موږ سره وسوله، او کچیر موږ ته داسې یو غټه کبیره ګناه وي خو هغه به موږ خپل ځان سره فکر وکړو، بیا د حکومت فکر راته وکړي، موږ به خپل ګناه ایسته کړو، د ځانونه به اصلاح جوړ کړو. موږ ته دغه معلومات وس نه کېږي، خو موږ داسې نشته د غره هزاره ګاډي څلوېښت کاله پنځوس کاله دا دش خوړه سوی دي.
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو، موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووهو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووهو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت غونډۍ ته یو ساعت غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم می صدام سند د حقوق سیاسی روم پنځه تن ما استلم. ازادي راډیو می غوښتنه د زکرو د لوړ زکرو له واندانو یا له غوډ چاروکو او غوښتنه وکړي چې یو غوړې د مسلم نوم بدل شول نه ورکی. سمستارونه پای ته رسیدي خو بدل شای نه د معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مسکم شاګردان یو ته امکانات او بدل شهر سور کوي. دلی برخه کې مستونز دي کسان له لکیږي چې یو په طالبانو لیکو کار کړی وي، او کسانو پیژندل شي نو تم د وستونه کار اخته کیږي. مستحق ته لیلی هم نه ورکول کېږي او بدلاشم دا د سمسترونه پای ته رسېږي او بدلاشم د مانا پلان کې لري چې د سلونو میاشتو په ځای دوه میاشتې بدلاشه ورکړي.
العداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سر په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي او اوبه راخوش کړي. خوانه سکل زیاته وچکالي ده.
زه د غزني ولایت او د ازایي شپخانې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازایي شپخانه کې امکانات نشته. مخکې سلسلې بولو یو غو د دغه په غاړه اخیستو هر شی مطلب دوا او شبې راوړو. اوس هغه ټول خلک د باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا تر رئیس پورې ورورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي ټول دوا د باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي. یا ډبلیو پي یا ایم ایف یا یونیسف دي پاملرنه ورته وکړي. بیرته د سلسلې به ورته راشي. نو دا خلک ډېر تکلیف دي.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي د ماښام په کور کې لري یو یو ولا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي چندانې سړی نه دی وروره. رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤولینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري. وروره السلام علیکم.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړي هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو، سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال له دوی سره کار کوي. دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیزې به یې څوي، په همدې تړاو مې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت د یو غړي ازرخ شافیزي نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مجلس میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایی افغانان اتاق پا بلنه حالت دایری دل او یو تعداد امریکایی کمپنی او افغانی کمپنی یو بل سر دو پا دو که نستل او ده سوداگریز او صنایع او ده پانگوانی لپاره یو بل سر خبری اتری کولی او کلنا کلا ده خبری اتری عملی بنو بی پیدا کول یو بل سره دوی شرکتونه یو کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، د اولین ګشتې چې دوی راغلي دي افغانستان ته، اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلې سوداګر دې ځای څخه راداوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او منګتلو ولته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوه او په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوې تعارف کیږي.
حافظی صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې په خوای ورسره کار کوو، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي، په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دی، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکړي یا اوپک ته یې ورکړي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکړي، امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي. اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هیواد کې چې د دولت لخوا په رسمي نه دي پیژندل شوي پانګونه نه شي کولی، خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي، دوی رښتیا هم عملی مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتباع تبع د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتی محسنه ده، دوی دا خصوصی سکتور پاسایی تو بیده اولی دی، دوی خپل مناسبات هم خصوصی سکتور سر اتاق جارت سرمایه گذاری دی افغانستان او نور اتاق سر اتین کری دی او که معافلو که هم حالا اکثر سوداگر او سنتکار او آسوک چی پا معادینو که پانگونی کری دی دوی سر لیدن و کتنک کری. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستو پر دوای کړه.